سلام د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه مهم موضوعات: د سردار محمد داود خان پر روغتون وسلوال برید،
دوام کران بهر وتلو هغه وینو لړل راغله، مشوکه ته خیرات ته ولرای انفجار وشو.
په افغانستان کې لواکمن نظام سره د مرستې لپاره د نړۍ له هیوادونو د پاکستان غوښتنه، د افغان جنو د تعلیم پر وضعیت، د بشري حقوقو د ډلو اندېښنه.
ارزو لرم چې پانتون ته کامیاب شم، خپل آینده جوړ کړم، خو اوس مطمئن نه یم چې مکتبونه بیرته شروع کیږي او یا هم نه کیږي.
او په مکسیکو کې د مړیو د نمانځنې د ورځو پیل. په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: په کابل کې پر لږ تر لږه 2 چاودنو کې د لږ تر لږه 45 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. چارواکي سپین بول لږ چمن د لارې د پرانستلو په لومړۍ ورځ پاکستان ته د بزرګونو افغانانو د تیرېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره افغانستان ته د بې وزلو بې ځای شوو کسانو سره د مرستې لپاره د اړتیا وړ ژمنیو وسایلو د استولو خبر ورکړی. بشپړ خبرونه: په کابل کې په لږ تر لږه 2 چاودنو او ورپسې ډزو کې د لږ تر لږه 45 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. دا پیښه د سردار محمد داود خان 422 پوځي روغتون ته نږدې شوې ده. رویترز خبری آژانس د طالبانو د یو امنیتي چارواکي له قوله ویلي چې په 14 کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي او 42 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو یو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته نن د 14 په اړه وویل چې 14 د روختون دروازې ته نږدې شوې ده.
بلې، 14 د 323 روختون دروازې ته نږدې ده چې خلکو سره د 14 سوې ده، ولې تر اوسه پورې نوعیت مشخص نه ده او دام نه د معلومه شي دقیق ارقام د تلفاتو څومره.
د ایمرجنسی روغتون مسؤلانو هم ویلي چې د دې پیښې نه ټپیان ورول شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا کومې ډلې نه دی اخیستی. د اګست 15 رئیس چې کابل د طالبانو لاسته لوېدلی، د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې پر جوماتونو او نورو هدفونو د ډېرو حملو مسؤلیت اخیستی دی. جلال آباد ښار نن د نامنیو د څو پیښو شاهد و. ناڅرګندو وسلوالو نن سهار په جلال آباد کې د یوه جومات ملا امام او د ګذر یو وکیل په ډزو ووژل او د 2 تنو جسدونه هم موندل شوي چې په ونه کې راځړول شوي وو. یوه عیني شاهد چې نه یې غوښتل د امنیتي دلایلو له امله یې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل ناپیژندو وسلوالو د مایوبینو د جامع جومات ملا امام عبدالواحد داسې مهال چې د سهار د لمانځه لپاره په اوداسه بوخت و په ډزو واژه او له سیمې وتښتېدل. یوې بلې سرچینې هم د امنیتي دلایلو له امله ازادي راډیو ته ویلي چې ناڅرګندو وسلوالو نن شاوخوا 9:30 د جلال آباد ښار د ومې ناحیې اړوند د چکنوریو په سیمه کې د همدې سیمې د ګذر یو ملک هجرت خوګیاڼۍ په ډزو وشت او له سیمې وتښتېدل. دغه راز د جلال آباد ښار د 9 ناحیې په مربوطاتو کې د 2 تنو جسدونه موندل شوي چې په ونه کې را زړول شوي و. تر اوسه د وژل شوو کسانو هویت د رازړول شوو کسانو هویت نه دی څرګند. په جلال آباد کې د دغو پیښو مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. چارواکي سپین بولډک چمن لارې د پرانستلو په لومړۍ ورځ پاکستان ته د بزرګونو افغانانو د تیرېدو خبر ورکوي. دغه لارې چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې تړل شوې نن بېرته د مسافرو او سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شوې ده. د جرمني د ډي پي خبري آژانس راپور له مخې په چمن کې یو سیمه ییز چارواکي حضرت علي ویلي د ښځو او ماشومانو په ګډون په زرګونو کسان نن د پاکستان خواته واوښتل. د عمران کاکړ په نوم یو سیمه ییز سوداګر ویلي چې پر خوراکي موادو، درملو او نورو وسایلو او موادو بار نږدې 200 لاري پر پوله د افغانستان خواته تیرې شوې دي. د راپور له مخې افغانستان ته په کال کې د پاکستان د صادراتو شاوخوا 2 میلیارد ډالر نیمایي د چمن لارې افغانستان ته انتقالیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر په افغانستان کې له بې ځایه شوو کسانو سره د مرستې لپاره د اړتیا وړ ژمنیو وسایلو کابل ته د الټیاول ژمنه وسایلو د استولو خبر ورکوي. د جرمنی ډی پی خبری اژانس د دغه ادارې د ویان په حواله وایي چې 3 وسایل په یوې الوتکې کې نن سه‌شنبه افغانستان ته ولېږدول شول. د اداره به د رواني اونۍ په پای کې په 2 نورو الوتنو کې هم نور مرستې کابل ته ولېږدوي. یو ان سی آر وایي هر مستحق کورنۍ ته د 25 کیلو ګرامو په اندازه د غولي فرش او د خیمو او خونو د عایق یا د یخنۍ په وړاندې د مقاومت مواد ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې ویلي که څه هم د روان کال په پیل کې د جګړو له امله ډیر بې ځایه شوي کسان بیرته خپلو سیمو ته تللي، خو دوی بیا هم هلته کافي امکانات نه لري چې د ژمي له یخنۍ څخه ځان وژغوري. په افغانستان کې د بې ځایه شوو کسانو شمېر شاوخوا 3.5 میلیون تنه ښودل شوی او یو این ایچ سی آر ویلي چې 5 لک کسانو ته مرستې برابروي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش وایي وروستیو کلونو کې د خبریالانو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. ګوتیرش نن په خپل ټویټر یو پیغام کې ویلي یوازې په تېر یو کال کې 12 خبریالان او د رسنیو کارکوونکو په ټوله نړۍ کې وژل شوي. ښاغلی ګوتیرش وایي هیڅ ټولنه د داسې خبریالانو له فعالیت پرته آزاد نه شي پاتې کېدی چې ناوړه کړنې راپور کوي او واکمنو ته رښتینې خبرې کوي. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د خبریالانو په وړاندې مجرمانو ته باید سزا ورکړل شي. نن د نومبر 2 د ژورنالیستانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسیدو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او فرهنګي ادارې یونسکو د معلوماتو له مخې د 2006 نه تر 2020 کلونو پورې په نړۍ کې له 1200 زیات ژورنالیستان وژل شوي چې له 109 قضیې تر اوسه نه دي حل شوي. او د شل ورونو د کرکټ په نړیوال جام کې نن په ابوظبي کې د جنوبي افریقا لوبډلې بنگلاديش ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. په همدې شیبو کې د پاکستان او نامیبیا د لوبډلو ترمنځ لوبه پیلېږي. په دې نړیوال جام کې سبا د افغانستان او هند ترمنځ لوبه ده. که چیرته دا لوبه افغانستان وګټله، د دې نړیوال جام نیمه پای لوبې ته به لار عمومي.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. تخنیکی لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم د دې خبرونه لمړی راپور. په کابل ښار کې نن د وزیر اکبر خان او 400 بستر روغتونونو مخې ته یوې وسلوالې ډلې بریدونه وکړل. د طالبانو یو ویان بلال کریمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چې په پیښه کې ملکي وګړو ته تلفات اوښتي خو کره شمېره یې نه ښیي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کابل ښار کې نن ورځ شاوخوا 11 بجې چاودنې وشوې او په دې چاودنو کې ملکي کسان تمرکشوب لاندې واوښته. د طالبانو یو ویان بلال کریمی د پیښې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل چاودنه د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې د 420 روغتون مخې ته رامنځته شوې ده. هغه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وایي:
چاودنه کې ملکي خلکو ته تلفات اوښتي، ولې تر اوسه پرې تحقیق بزیار نشته چې څومره کسان تلفات لري. تر اوسه چې موږ ته له خپلو رسمي منابعو کوم معلومات ترلاسه شوي دي، هلته د یوې چاودنې تایید شوی ده او د جمعو یا د ګڼې ګوڼې سیمې ته نږدې شوې ده چې پوځخانه تلفات لري، ولې دقیق ارقام یې لا نه کوي.
د ښاغلی کریمی په وینا د پیښې د څرنګوالي په اړه تخنیکی ټیمونه په ګډه کار کوي تر څو وپوهیږي چې دا پیښه له کوم ځای منشأ اخیستې وي، له کوم ځای دا سازمان شوې ده. خو رویټرز خبری اژانس لیکلي چې د کابل په نننیو چاودنو کې 15 کسان وژل شوي او له دیشو زیات ټپیان شوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پیښې په اړه زیات جزئیات نه ورکوي، خو په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې په پیښه کې خلکو ته زیان اوښتی. خو له سیمې بیا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ګنې د سردار محمد داود خان روغتون ته بریدګر ورننوتی وو او هلته یې جګړه کوله. د طالبانو یو ویان بلال کریمی بیا دا ټول خپاره شوي راپورونه بیا اساسه بولي او وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې چې څه خبره شوې هغه اساس نه لري. له دې ورها خو به د ایمرجنسی روغتون ځینو چارواکو رسنیو ته په داسې پیغامونو کې ورته ویلي دي چې دغه روغتون ته د پیښې د سیمې له ځایه نه ټپیان وروړل شوي دي، خو لا تر اوسه هم د نننۍ ورځې د پیښې کره او وروستي جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي.
لکابلا پراپور کې مو واوریدل چې وسلوالو کسانو پر 400 بستر روختون نن برید وکړ او د برید د راپورونو له مخې مرګ ژوبله هم اړولې ده. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ رادیو خبریال 400 بستر روختون ته څیرمه د اندرا ګاندی د ماشومانو د روختون له یوه ډاکټر سره چې د نوم نه ښودلو په شرطي خبرې کړي مرکه کړي. د ډاکټر د خبرو په پیل کې خپل د سترګو لیدلای حال بیان کړ.
نن غرمه دولس تلویش دقیقې شاوخوا وې چې زه خپل د وارد کوم، البته چې د یو ډېر بد غږ تر غوږ شو. د هغه نه وروسته زموږ دوه همکاران بهر وتلي وو، هغه وینو لړلې راغلل. موږ چې وکتل خیرات ته ویل ورا انفجار وشو. د هماغه انفجار نه وروسته چې موږ وتلو ډېر وضعیت ښه نه و، د ډزو غږونه مو اورېدل کېدل. بیا تقریبا داسې یو لس دقیقې وروسته یو بل انفجار پسې وشو چې هغه هم ډېر بوږنوونکی و. نو د هغه نه وروسته بیا طالبانو ساحه محاصره کړې وه، پرېښودل نه، او د روغتون څخه خلک په تیښته و. په یوه بله دروازه باندې خلک وتل چې هغه نسبتا د ساحې نه لږ لرې وه، نو هغوی په تیښته و. خلک چا خپل ناروغ په غېږ کې اخیستی و، چا سره د سیروم خلطې وې، څوک په وینو لړلي وو دا بعضې خلک، او د شفخانې په عاجل خونه کې هم تفت نه سول، شیشې ماتې شوې.
بله ډاکټر صاحب، ویل کېږي چې روغتون ته وسلوال بریدګر ننوتی دي، لا هغه وروسته بیا جګړه پیل شوې ده.
دا اول انفجار وروسته په چرسپستر روغتون سره د ډزو غږونه اورېدل کېدل چې دا بریدګر ننوتلی وو، کنه خو دا چې خو د ډزو غږونه وو، او د اندرا ګاندي روغتون طرف ته څه مشکل نه وو، یوازې دا د ډزو غږونه اورېدل کېدل. او دلته هم څه هچو دا پیرادار خلک چې ولیا طالبان چې دلته روغتون امنیتي چارواکي دي، دوی هم لږ لږ ډزې کولې.
بله، د تلفاتو په اړه باندې ډاکټر صاحب څه فکر کوي؟
تلفات زموږ یو څو هم کاران هلته د اول انفجار نه وروسته ورغلي وو چې هغه زخمیان چا نه پورته کول، دوی ورغلي وو چې هغه راټول کړي راجګي کړي. بیا د هغه نه وروسته دوی دا اوس راسره وو، هغه همکاران هغوی وویل چې تقریبا څلوېښت و دېرش تر منځ به شاید مړي پراته وو داسې، او بل غوښې هم هرې خوا ته پرتې وې.
ډاکټر صاحب، باور خو داسې کېده چې د طالبانو پر راتګ سره یا د نظام د بدلون سره خو جګړه پای ته ورسېده، لکه څنګه چې طالبانو هم اعلان کړی و چې په افغانستان کې نورو جګړه پای ته ورسېده. اوس داسې چاودنې کېږي، غوښتنه مو څه ده؟ څه هیلې لرئ تاسو؟
او بل خبر د اوسنی چارواکي دی باید متوجه اوسي، دوی بیخي اصلا دوی خلک نه دي معلوم چې څوک نظامی کسته څوک ملکی دی او مسؤلیت چاته راځي کېږي. دا اوس زموږ شفاخانه ته څوک راغلی دا کوم خلک دي، دا نه پیغام شهر وستلی دي، نه وزارت داخلي پر روان دي، نه وزارت دفاع پر روان دي، او هلته راغلی امنیت ساتي دي شفاخانه. نو که دوی چیرې ځانونه منظم کړي، ځانونه جوړ کړي، او بل خبر د خلکو امنیت ډېر هیو متوجه اوسي باندې، او موږ نور هیڅ نه غواړو، یوازې امن غواړو. چې امن وي موږ ګرچ په هر حالت کې موږ خدمت کوو، خو بیا چې امن وي على الاقل خدمت به په ښه توګه وکړو.
د کابل 400 بستر ته څیرمه د اندرا ګاندی د ماشومانو د روغتون یو ډاکټر و چې لازدې رادیو سره په خبرو کې د نننۍ چاودنې په اړه جزئیات ورکول.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
نن د نوومبر 2 د خبريالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پېترسولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکل داسې محل را رسیدي چې په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره تر اوسه ل اویا سلنه زیات رسنۍ تړل شوې دي او ل نږدې ډیر شوتنو خبريالانو سره تشدد شوې ده. ل دې خبريالانو ځینې وایي چې ځاني او کاری خوندیتوب نه لري. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
تازل د خبريالانو پر وړاندې د جرایمو د بخښنې پای ته رسولو نړیواله ورځ د تیر په پرتله په افغانستان کې د خبريالانو لپاره بیا لرنګ لري. سکه لدی ورځ داسې مهال په افغانستان کې ادونه کیږي چې د بیان ازادي او رسنیز فعالیتونه لډیرو ننګون سره مخ دي. یو شمیر خبريالان وایي تیر شلو کلونو کې د رسنیو په برخه کې شتاله سراوړنې لجدي غواخونو سره مخ دي. دوی بیا ځلی وخت د طالبانو له رسیدو وروسته اطلاعاتو ته نه لاسرسی، د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخواله او د ځانی او کاری خوندیتوب نه لرلو سر ټکوي. مینه حبیب درویدات خبری اژانس مسؤوله ده. هغه نږدې لسیزه کیږي چې لبی لبی له رسنیو سره یې کار کړی. وای د مخکینی نظام او د طالبانو د واکمنۍ لپاره سره یې څو ځله د وژلو هڅه وشوه، خو بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي.
زه لغه قزینه خبريالانو یو یم چې له پیښو ګواښونو او د ټولنې د ناوړه چلند له عمله خوندنې نه یم، خو د هغه مینې د لیوالتیا له عمله چې خبريالي سلالروم له ټول ګواښونو سره سره خپل کار ته دوام ورکوم. موږ خبريالانو به له کومه ویره او استرالیا خپل مسلک ته دوام ورکوو.
افغان خبريال میلاد حیران بیا د خپل بد وجد پړغږي، وای د بیان ازادي چې د افغان رسنیو د تیرو شلو کلونو راستراوړو مهمه برخه ده، اوس د منځک لو په حال کې ده.
موږ له ستونزه په اوس وخت کې هغه اطلاعات ته لاسرسی نه درلودل دي. موږ نشو کولای د تیر نظام په شان باندې یوې ادارې ته کله چې موږ مراجعه کوو هغلته هغه کوم ځانګړي با خبرونه یا کوم اسناد او گزارشونه چې موږ په کار دی هغه موږ په واک نه راکول کیږي.
دا اندېښنې داسې مال مطرح کیږي چې د افغانستان د خبريالانو د ملي ټولنې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته او یا سلنه رسنۍ تړل شوي او یوازې تیرو دوو میاشتو کې ډیر شتنو خبريالانو سره تاوتریخواله شوی. د دې تاوتریخوالي نوې سلنه پلا پر طالبانو اچول شوی، خو هغه یې رد کړی ده. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د خبريالانو لپاره د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري د خبريالانو د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او له طالبانو غواړي چې د بیان ازادۍ د ساتلو او د خبريالانو د ستونزو د حل په برخه کې لاس په کار شي.
د اسلامي امارت په حکومت کې هم هر ورځ له خبريالانو سره تاوتریخوالي کیږي او کله چې خبريالان زنداني شي د هغې سرنې کیږي او وسایل هم پلاتل کیږي. دا د دې لامل کیږي چې خبريالان خپل داد له لاسه ورکوي. د اسلامي امارت حکومت خبريالان په غیر قانوني ډول نیسي او وحي تکوي. که د دې کارونو مخنیوي ونی شي په افغانستان کې د بیان ازادۍ په مخ کې به لوی خند جوړ کړي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرسل احمد وسیق بیا منی چې خبريالانو سره تاوتریخواله شوی خوځیتوي د دې پیښو د بیا ځلي تکرار د مخنیوي په هڅه کې دي.
اطلاعات وسی او د ټولنې مشکلات او هغه ستونزې هغه برسیر سي له حکمرانانو سره شریک سي. دغه د بیان ازادۍ ته د افغانستان اسلامي امارت ژمند او حمایت کوي. همدغه سي ټول ژورنالیستانو ته خبرنګارانو ته د رسنیو مسولینو ته موږ ډاډ او اطمینان ورکوو چې هغه د پازادانه توګه باندې خپل فعالیت وکړي.
خو د طالبانو له دې ادا سره سره پرون په یو تازه پیخه کې د رای فردا ټلویزیون خبريال حسین احمدي د پاسپورت ریاست ترڅنګ د نامعلومو دلایلو له امله د دوی له خوونی ول شو او لسو ساعت بند وروسته بیرته خوش شو. طالبان د هغه نیول کېدل یو صحوه بولی وای دا کار د خاغلی احمدي له خبريالۍ سره هیڅ تړاو نه لري. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سرپرست اباسین نسیمی بیا په دې باور دی چې تیر دوه میاشتو کې ډیر شمیر خبريالانو او د رسنیو کارکونکو خپل وطن پریښی. د خبره رسنیو د مالی او مانوي ملاتړ د نشتوالي عمله اوس مهال ډیر رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. خو د هله خی چې د وخت په تیریدو او رسنیو د ملاتړ په ترڅ کې به د ستونزې تر یوې کچې پای ته ورسیږي.
رسنیو در افغانستان
د افغانستان پر رسنیو کې تیر شلو کلونو کې خکدونه پیدا شول. زه فکر کوم چې دې ټکی ته په کتو به دا ستونزه حل شي، خو یو ډیر وخت اړتیا ده چې رسنۍ بیرته خپل ځای ته راوګرځي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د خبريالانو پر وړاندې د جرایمو د بخښنې پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي تیر کال نړۍ کې 28 خبريالانو او رسنیز کارکونکو وژل شوی. انټونیو ګوتریش وایي هیڅ یو ټولنه بیل خبريالا چې کولای شي سرغړونه وڅېړي او حقیقت بیان کړي آزاد پاتې نشي. هغه له ټولو هیوادونو غوښتي چې د خبريالانو پر وړاندې شوی جنایتونه وڅېړي او عاملانی وپوښتي.
د ازادي رادیو مخامنې خبري مجله اوري. پاکستان د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په کابل کې له واکمن حکومت سره اړیکې ونیسي او مرستې ورسره وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار نن دا څرګندونې په اسلام آباد کې وکړي. هغه دا هم ویل چې د افغانستان لپاره په هند کې پراتلونکې جوړېدونکې غونډه کې د پاکستان استازي برخه نه اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار لنړیوالو غوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تماسونه ټینګ کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د سیشن بی پروس په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په دې اړه وویل،
ټول نړۍ باید د افغانستان له وسنی حکومت سره همکاري وکړي او ورسره په تماس کې شي. له دوی سره باید د رغند خلتیا له لارې مرسته وشي څو یو بشري بحران رامنځته نشي.
شغل یوسف ته هند بلنه ورکړې ده چې راتلونکي اونۍ په نوې ټیلی کې د افغانستان په اړه په جوړېدونکو غونډه کې برخه واخلي، خو ده وویل چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې راتلونکي اونۍ چهارشنبه پیل شي، د پاکستان سربیره د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او روسیې د ملي امنیت سلاکارانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. روسیه تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل نیولې ده، دا لومړۍ غونډه ده چې د افغانستان لپاره د هند په نوښت جوړې شي. هند په سیمه کې هغه هیواد دی چې په تیرو شلو کلونو کې تر بل هر هیواد له افغانستان سره ډېره مرسته کړې ده. دا مرسته شاوخوا 3 میلیارد ډالر ته رسی شي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف پر ټولو هیوادو شغ وکړ چې له افغانستان سره مرسته وکړي. د موید یوسف په باور ژمی را روان دی، په افغانستان کې د خوړو کمبود دی او که مرسته ونه شي وضعیت به ډېر خراب شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د نجونو د خوندزیو د پرانستل کې دوه په اړه د طالبانو پرجمنو باور نشي کېدای. د سازمان ویلي ل طالبانو ل 1350 ورځو راهیسې د نجونو پر مخ خوندزی او پانتونونه تړلې او په یو شمیر ولایتونو کې هم پرانستلې خوندزی د خلکو د فشار نتیجه ده.
واکه د طالبانو ل رسیدو سره سم د نجونو پر مخ د خوانزیو په هنتونونو دروازې وټړل شوې، خو موده ورسته دا بندیز په محدودیت بدل شو. اوس نجونی تر شپږم ټولګي په ټول افغانستان او تر دولسم ټولګي په یو ډیر کم شمیر ولایتونو کې خوانزیو ته د تک اجازه لري. خو د طالبانو لخوا د دې محدودیت د پای ته رسولو د تکراری ژمنو سره سره نن 15 ورځ ده چې په ډیرو ولایتونو کې ل شپږم ټولګي پورته د نجونو خوانزی ل هم بند دي. فهیما د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هر ورځ خوانزی ته تله. راتلونکي ته هیله مند او د یو روښانه سبا په فکر یې د خوانزی په دروازه پل کې خود، خو اوس هغه دروازه د دې پر مخ تړلې ده. وایي ستړي شوي او ورځ تر بلې ناهیلي کېږي.
اوس ډېر خپل راتلونکي ته ډېر اندېښمنه یم او زه ارزو لرم چې پوهنتون ته کامیاب شم، خپل آینده جوړ کړم، خو اوس مطمئن نه یم چې مکتبونه بیرته شروع کېږي او یا هم نه کېږي.
د افغان جنو دان دیخنی په نړیواله کچه هم مطرح دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د جنو پر مخ د خوانزیو د تړل کې دوه دوام ته سخت خبرګون خي. د دې سازمان د خوځو د برخې مشر هجربار ازادي رادیو ته وویل، نن جنو د خوانزیو د پرانستل کې دوه پاره د طالبانو په ژمنو باور نشي کېدای.
The Taliban keep saying that this is a temporary situation.
Taliban wai dunjuno da khwanzai o taral yawa land mahala masala da aw jirba pranistal shi khud doi pardi sargandawuno bawar nishi kedai aw yawaz haqa so pri bawar kawalai shi che par talibano bawar wulari. طالبان وای د هلکانو او انجونو منځنی خونځی دی سره جلا شي، خو څوک چې افغانستان پیژني په دې پوهیږي چې د انجونو او هلکانو متوسطه خونځی له پخوا سره جلا وو او دا یو غلطه ادعا ده.
مېرمن بار وای په یو شمیر ولایتونو کې د انجونو د خونځیو پرانستل کې دوه خوخه ده، خو دا د طالبانو ابتکار نه دی، بلکې دا خونځی د خلکو د فشار له امله پرانستل شوی دی. د خوځو د حقونو یو شمیر فعالان بیا د طالبانو لخوا د خوانزیو د تړل کې دوه دوام د دوی د حقونو نقض بولی. د خوځو د حقونو فعاله حلیمه پوپلزی،
چونې باید خپل زده کړو ته بل د کار کولو حق ته او په سیاست کې مشارکت حق ولري. دا د هرې ټولنې د خوځو او د نجونو حق دی چې هیڅوک هم ځینې نسی اخیستلی.
د بشري حقونو د څار سازمان له طالبانو غواړي چې په ټول افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، هغه غوښتنه چې په کوردانه هم په ځلونو تکرار شوی. د قلملار ټولنې مشر متي اولاوي ساج د خوانزیو د پرانستل کېدو کمپاین یې پایل کړی وای، هر چیرې چې ځي د ټولو همدا غوښتنه ده، طالبان دي د نجونو خوانزي پرانیسي.
ټول په کورونو کې همداسې مایوس ناست دي او د یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د ټولو غوښتنه همدا ده له طالبانو څخه، موسسات څخه، لنړیوالو څخه چې ژر تر ژره په ټول ولایتونو کې د نجونو پر مخ ښوونځي بند پاتې دي همدا پرانستل سي.
طالبان بیا وایي د نجونو لزده کړو سره ستونزه نه لري، خو د یو پلان لمخه به دوی ته اجازه ورکړي چې ښوونځي ته ولاړ شي. د د طالبانو حکومت له تیرو نږدې دوو میاشتو راهیسې د دې پلان خبره کوي، خو لای جزئیات نه دي ورکړي چې دا پلان څه دی او څه ډول یې د عملي کېدو چارې روانې دي.
بلی السلام علیکم، زه محمد خان مبارز هلمند ولایت استاد سره په تماس کې یم. ما د هلمند ولایت د مخابرات ریاست څخه داخله ورزه ده چې بعد په هلمند کې مخابراتي شبکو ته په جدي ډول توجه وکړي، ځکه چې د هلمند په 80% خاورو کې مخابراتي شبکې په نشتون حساب دي. والسلام.
السلام علیکم، یو تن معید دی پکتیکا ولایت اوسیدون کا کریم دا پیغام طالبان ورونو ته وړاندې کوم. زموږ معیدي مې پوسټ لاس ورکړی په مہینو باندې والا کور کې یو فرینا لرو ورواله جان دا زموږ معیدي نماز پوره کړي دی. الله پر رضا اول معید ته څوک کارم نه ورکوي، هغه روغ جوړ ښکي کار به وکړي. موږ والا یو فرینا لرو دی الله پر رضا باندې معیدي نماز لري طریقې باید باول معیدي داس لري. تاسو په اسلام کې معلوم ده ډېر غریب طبقه ده، معیدین ډېر غریبان دي. ازادي راډیو باید مو پیغامونه ورکړو چارواکو طالبانو ته نوی ته ورسوي چې موږ سره باید کومک وکړي. موږ ولا خپلې ښځې جواب راکوي، پیسې نه لرئ، معاش نه لرئ، کار نه پرېښی، کور خو پرېږدي، کور د باندې ولاړ، پردې کور کې پراته یو، خپل کور نه لرو، وطن ته راغلي له کابله. چې وسلام په احترام.
زه حکم خان کوچی خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما دا پیغام د ورور چې دا ټول خلک به د خپل ستونزو باندې غږیږي. وکیل زموږ کوچیان چې دي د پاکستان لارو کې، لا د غلام خان په لارو کې، لا مطلب خرلوسۍ لارو کې، چې عادي ته کومې لارې په مخ کې دي او ورته نږدې دي، په دغو لارو باندې نه مخکې حکومت غوښتنه وکړله او جوګنه وکړله. دوی ته د سولې فرصت پیدا نه کړ، نه دې حکومت غوښتنه تر اوسه ورته کړې ده، لارې نه دي ورته زده کړې. دوی په ډېرو سختو مشکلاتو کې په دې افغانستان لا خوست لا ننګرهار چې کومه حلاکه وي دوی مالونه هلته کې سرته وي، لا وخت پې تېروي، په ډېرو مشکلاتو باندې دوی وخت تېروي، په خرچو باندې تېرېږي. په نو ما دا نظر ده چې حکومت له چارواکو نه باید د خلکو د دغو لارو د کوچیانو د پاره هم یو غم وخوړل شي. وسلام، په ډېر احترام.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د دې خبری مجلې ورستۍ برخې ته راورسیدو او د هم ورستۍ راپور. په مکسیکو کې د مړیو د لمانځنې ورځې دي. دا مراسم د یکشنبه په ورځ پیل شول. د مکسیکو په اکثرو ښارونو کې په زرګونه کسان د دې ورځو نندارې کوي او برخه پکې اخلي. دوی ویر نه کوي، برعکس خوشحالۍ کوي، خاندي، سندرې وایي او په دې باور دي چې په دې ورځو کې د مړیو ارواوې د خپلو خپلوانو کورونو ته راځي.
د مکسیکو د مړیو ورځ هر کال د اکتوبر له وروستۍ ورځ پیل شي او درې ورځې دوام کوي. ځینې روایتونه وایي چې دا دود د سلګونو پیړیو زور دی او یو شمېر روایتونه بیا وایي چې د زرګونو کلونو رواج دی. په دې ورځو کې ښځې د مړیو په څیر څیره جوړوي او لارو کوڅو ته راوځي. اوسپنیز او پلاستیکي رنګارنګ اسکلیټونه هم د لاریون په څیر د خلکو مخې ته تیرېږي. د دې نندارو یو لیدونکي Berenice Sanchez وای:
څه چې زما ډیر خوښیږي هغه د مکسیکو کلتور دی. دا لاریون ډیر رنگین دی او دا هغه دود دی چې باید للاسه ورنکړو.
ګڼ مکسیکویان د خپلو مړیو عکسونه د کور په یو کونج کې شته. دا هغوی د خوښي خواړه پخوي. داسې باور دی چې د مړیو په ورځ د مړیو ارواوې د خپلو خپلوانو د لیدلو لپاره راګرځي، نو خپل خپلوان د دغو تللیو عزیزانو د راستنېدو لپاره په کورونو کې تیاریانې کوي. د مړیو د ډوډۍ په نوم یو ډول خاص خواړه هم پخوي. د نومبر لومړۍ ورځ د مړه شویو ماشومانو لپاره ده. دې ورځې ته د بې ګناه فرشتو ورځ نوم ورکوي. د متوفا ماشومانو لپاره د لوبو سامان او خواږه د کور په کونج کې شتي او د ماشومانو پر قبرونو د لوبو سامانونه کتاروي. د نومبر په دوهمه د مکسیکویانو په باور ټول مړي راګرځي. کورنۍ د شپې په مخاجرو تزي، شمی بلوي او شپه سبا کوي. د قبرونو شاوخوا نارنجي ګلان ژړي. د ګل ته دوی د مړیو ګل وای. په دې ورځو کې کڅوک مکسیکو ته سفر کوي، هر لور ته هم دا ګلان تر سترګو کیږي. تیر کال د کورونا وبا په خاطر دا دود خلکو ونلمنځه. د مکسیکو یو تبع ډیوید انټونیو وای:
"بزیز diferente el volver a ver a toda esta gente.
بل ډول ښکاری چې ټول خلک بیا وینو بیا لارو کوڅو ته راستانه شوي د هغه څه دي چې ډیرو دی وخت لپاره لاستري منځلی وو.
په مکسیکو کې د مړیو ورځو ته چمتووالی څو اونۍ مخکې پیل شي، حتی ځینې میاشتې مخکې پیلوي.